د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. اورې چې د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. د افغانستان ولسي جرګه وایي د ملي یووالي حکومت نور مشروعیت نه لري او د لندن د نړیوال کنفرانس په درشل کې په کابل کې د برتانیا سفیر وایي که نوی حکومت له کابینې سره دې کنفرانس ته لاړ شي اغېز به ښه وي. ولې تر اوسه د نوې کابینې په جوړولو کې حکومت پاتې راغلی دی؟ دا مسله مو د سیاسي چارو لیو کارپو سره په مرکه کې څېړلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مشر بیا وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتي لانجې وروسته موافقې یو بد کلتور په افغانستان کې کېښود. د حقیقت سره په پروګرام کې د دې کمیسیون له مشر سره غږېدلی یو. خو لومړی به محمد وایس سمیم ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام. په سر کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ هیواد ته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. د کندوز ولایت مسؤلان وایي چې وسلوالو مخالفانو د شیرخان بندر د ګمرک 12 تنه کارکوونکي تښتولي دي او د امریکا په میزوري ایالت کې د اعتراضونو په دوام یو شمېر اعتراض کوونکو د سنت لوئیس ښار د دولتي ودانۍ پر لوري مارش وکړ. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي چې هیڅ هیواد به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. ولسمشر غنی د سرګندونې پرون د سارک د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وروسته لدی وکړي چې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف اټکل وکړ چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه تیز شي. ولسمشر غنی وویل چې د په نظر د جنوبي اسیا هیوادونه باید له یو بل سره د جنگیدو پر ځای له بېوزلۍ، بېسوادۍ، ناروغۍ، سویت غزی او بیروزګاری سره مبارزه وکړي. ولسمشر غنی به نن د نیپال په کټمندو کې د درېمې ورځې لپاره د سارک جنوبي اسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې ګډون ولري. د کندوز ولایت مسؤلان وایي چې وسلوالو مخالفانو د شیرخان بندر د ګمرک 12 تنه کارکوونکي تښتولي دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل دغه کارکوونکي تیر ماښام شپږ بجې له دفتر څخه د ښار پر لور خپلو کورونو ته روان و چې په دشت ابدان سیمه کې وسلوالو مخالفانو له ځان سره بیولي دي. نوموړی وایي چې د دغو کارکوونکو د خلاصون په هدف عملیات دوام لري، خو دا چې وسلوالو مخالفانو به یاد شوي کسان کوم خواته بیولي وي تر اوسه معلومه نه ده. له بلې خوا بیا د شیرخان بندر د ګمرک یوه کارکوونکي چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه موټر کې د یاد شوي ګمرک شل تنه کارکوونکي سپاره وو. وسلوالو مخالفانو روسا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په ښوونځیو کې د کمپیوټري لابراتوارونو د جوړولو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ د چهارشنبه په ورځ د پوهنې او د معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیرانو له لوري د کابل په میخانیکي لیسه کې پرانستل شوه. د پوهنې د وزیر فاروق وردک په وینا د پوهنې او مخابراتو وزارت دغه ګډه پروژه به هر کال 200 ښوونځیو ته غځیږي. د پوهنې وزارت وایي دغه پروژه په شپږو ښوونیزو مؤسسو لکه د کابل میخانیکي انسټیټیوټ، د ښوونکو د روزنې مسلکي انسټیټیوټ، د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین، د ټکنالوژۍ معلوماتي انسټیټیوټ او د نابینایانو او جمهوریت په مسلکي لیسو کې پلی شوې ده. سربیره پر دې دغه ښوونیز مرکزونه له نوري فایبر شبکې سره وصل او وړیا انټرنیټي خدمتونه هم لري. د دې پروژې پر لومړۍ برخې 1.3 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مخابراتي خدمتونو د پراختیا صندوق یا TDF له لوري ورکړل شوی دی. د افغانستان متحده عربي اماراتو ټیمونه طلبلیو ته د تیارې په لړ کې سبا په دوبۍ کې څلور یو ورځنۍ مسابقې پیلوي. د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د راتلونکي کال د فبروري او مارچ په میاشتو کې په نیوزیلند او استرالیا کې کیږي. دا به د متحده عربي اماراتو لپاره دوهم ځل وي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي، خو د افغانستان لپاره به لومړی ځل وي چې په یو ورځنیو یا 50 اوریزو نړیوالو طلبلیو کې ګډون کوي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو مسابقې په دوبۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا د اکاډمۍ په میدان کې کیږي چې خاورې د استرالیا له لویدیز او کوینز لند څخه راوړل شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 30 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 12 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ. د امریکا په میزوري ایالت کې د اعتراضونو په دوام یو شمېر اعتراض کوونکو د سنت لویس ښار د دولتي ودانۍ پر لوري مارش وکړ. د دغې ودانۍ د ساتلو لپاره له څه باندې سل نور پولیس راغوښتل شوي او هغه د اعتراض کوونکو پر مخ بند کړه. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې په فرګیسن ښار کې د یو پولیس لخوا په اګست میاشت کې د یوه تورپوستې د وژنې په قضیه کې محکمې تورن پولیس ته براعت ورکړ. د میزوري والي د اعتراض کوونکو د لوټ او تالان د مخنیوي لپاره څه باندې 2200 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشره والري اموس خپل دنده پرېږدي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرته لدی چې د هغې د کار د خوشي کېدو مشخص علت بیان کړي دغه اعلان وکړ. شپېته کلنې اموس له 2013 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیالې او د بشري فعالیتونو په برخه کې د بیړنیو مرستو د تنظیم د چارو د مشري په توګه دنده ترسره کړي او هغو خلکو ته یې چې طبیعي پیښو او کړکیچونو ځپلي د مرستو رسولو د هڅو مشري کړې ده. نوموړي خپلو کارکوونکو ته په یوه سرخلاص لیک ویلي چې د دې اوسنۍ دنده له چلنجونو غوښتنو ډکه او یوه ارزښتناکه دنده وه چې هېڅکله یې نه وه ترسره کړې. د اوکراین نوی انتخاب شوی پارلمان به نن خپله لومړنۍ غونډه وکړي. د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو او د صدر اعظم آرسین یاتسینوک په مشرۍ د لویدیز پلوه ګوندونو اتحاد د اکتوبر په 26مه انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ګټلی دی. پوروشینکو د دې لپاره له وخته مخکې دغه انتخابات ترسره کړل چې له قدرته د مسکو پلوي پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ تر لرې کېدو اته میاشتې وروسته اوکراین یوې نوې لارې ته برابر کړي. لویدیز پلوو 15 ګوندونو چې د 421 کسیز پارلمان 288 څوکۍ لري د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو موافقه کړې ده. د بلغاریا پولیسو یو مذهبي مشر او د هغه شپږ پلویان د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ تورن کړي دي. څارنوالانو وویل چې د مسلمانانو ملا امام احمد موسی 15 سړي او یوه میرمن یې د ډیموکراتیک ایدیالوژۍ پر ضد تبلیغ او د جګړې د لمسون په ګډون پر ځینو مواردو رسمان تورن کړي دي. د بلغاریا امنیتي ځواکونو د نومبر په 15مه په جنوب کې د اسلامي توندلارو د فعالیتونو د کشفولو په هدف پر یوه جماعت او لاسه باندې څلوېښتو کورونو باندې خاص عملیات وکړل. په دغو عملیاتو کې د پولیسو په وینا یو شمېر کمیسونونه او شعارونه چې د اسلامي دولت د ډلې نښانونه پرې ایستل شوي وو موندل شول. په پاکستان کې د وسلوالو او حکومت سرچینو ویل چې د امریکایي وی بی پیلوټ الوتکې د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد په شمال ویدیس کې 15 مشکوک سختریزي وژل. وسلوالو طالبانو ویل چې وی بی پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې پرې بکور برید وکړ چې 15 تنه وژل. د دوی په وینا وژل شوي کسان پاکستانی طالبان دي. او د ایران د بشري حقوقو پیژندل شوی مدافع وکیل نسرین ستوده وایي کلکه اراده لري چې د خپل کار د مخنیوي په وړاندې به اعتراض ته دوام ورکړي. ستوده یو میاشت پخوا وروسته لدی چې په تهران کې د ایران د مدافع وکیلانو د ټولنې مخې ته اعتصاب پیل کړ. دې ټولنې ته وویل د چارواکو د فشار له کبله یې دا د درو کلونو لپاره د مدافع وکیلې په توګه له کاره منع کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه ول ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ هیواد ته اجازه ور نه کړی چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د ملي یووالي حکومت نور مشروعیت نه لري او د لندن د نړیوال کانفرنس په درشل کې په کابل کې د برتانیا سفیر وایي که نوی حکومت له کابینې سره دې کانفرنس ته لاړ شي اغیز به ښه وي. ولې تر اوسه نه د نوې کابینې په جوړولو کې حکومت پاتې راغلی دی؟
د عادي کارمن د نیولې تر رئیس جمهور پورې ټولې ادارې باید نیمې شي، چې هغه ولسوالان دي او د قومندانان دي، ولسوالۍ دي، حتی د عادي مامورین دي.
دا مسله مو د سیاسي چارو لوی کارپو سره په مرکه کې څرګندل ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مشر بیا وایي د انتخاباتي لانجې په پا پایله کې رامنځته شوی توافق په افغانستان کې یو ناوړه اساس کې خوت.
هغه کلتور چې په افغانستان کې رامنځته شو، یعنی بایلون کې چې غوته هو ویل شو، د دې قیمت به موږ نړۍ ایر کولو ورسته هم ور.
له عبدالصدر ستار سعادت سره د حقیقت سره په پروګرام کې غږیدلې یو. افغانان ته په بهرنیو هیوادونو په تربیه خلیج کې د کارموندنې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرانو د لیږلو خبره کوي، خو آیا تر اوسه کوم افغان کارګر دې هیوادونو ته استول شوی؟
تا حال هیچ کارگری اعزام نشده. امو تلاش هایی که چند سال پیش دوام داشت امو ادامه داره.
د افغانستان د سوداګرۍ چارو وزارت وایي پاکستان د خپل سوداګرۍ په کمپیوټري سیستم کې افغان سوداګرو ته هم پیژن کارتونه ورکوي.
یو ګټه یې دا ده چې هغه ګمرکي تای مراحل ورته اسانه کېږي، نور دوی ضرورت نه لري چې هلته په خپله ګمرکاتو کې خلکو پسې وګرځي.
ازادي رادیو اوري د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټکې ونیس پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ هیوا ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. ولسمشر غنی دا څرګندونه پرون د سارک د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ورسره لدی وکړي چې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلي دي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه تیز شي. افغان ولسمشر وویل د په نظر د جنوبي اسیا هیوادونه باید له یو بل سره د جنګیدو پر ځای له بې وزلۍ، بې سوادۍ، ناروغیو، سوء تغذیې او بیروزګارۍ سره مبارزه وکړي. د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو جزئیات د اسمت سروان پر رپورت کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړ چې اجازه به ورنکړي چې هیواد د نیابتي جګړې په میدان بدل شي. ولسمشر غنی دا خبرداري پرون د نیپال په مرکز کټمنډو کې د جنوبي اسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک د مشانو په غونډه کې ورکړ. له افغانستان د سشکال په پای کې د ناتو د جنگي ځواکونو وتلو اندېښنې زیاتې کړې چې ممکن د هند او پاکستان ترمنځ نیابتي جګړه پراخ شي. دواړه له ډېره وخته پر یو بل تور پوری کوي چې د خپلو ګډاګیو ډلو له نیابتي جګړې څخه په افغانستان کې د نفوذ لپاره کار اخلي. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم محمد نواز شریف او د هند د صدر اعظم نندرا مودی په شمول د سارک د هیوادونو مشرانو ته وویل موږ به هیڅوک پرینږدو چې زموږ په خاوره کې نیابتي جګړه وکړي. په سویډن کې مشته سیاسي چارو پوه عبدالکریم حقانیار دې ته په اشاره چې ولسمشر غنی د هند او پاکستان د مشرانو په حضور کې دا خبرداري ورکړ مهم بودی.
په دغه جلسه کې د هند او پاکستان صدر اعظم هم موجود وو او خبرې ولسمشر اشرف غنی دې ته مخامخ دا خبره وکړه د اهمیت په دې کې چې نور هم پاکستان او هم هندستان ته دا واضح شول چې د افغانستان نوې ولسمشر نه غواړي چې د یو هیواد یا بل هیواد په ګټه باندې د افغانستان له خاورې څخه استفاده وشي او بل اخر د افغانستان خاورې په دې نیابتي جګړې په ډګر باندې تبدیل شي.
چیرې اونۍ د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف خبرداري ورکړ چې له افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د هند او پاکستان له لوري نیابتي جګړه پیل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پرویز مشرف د څرګندونو په عکس العمل کې وویل چې نه به افغانستان او نه به هند د پاکستان او هند ترمنځ نیابتي جګړې ته اجازه ورکړي. شاغلی غنی د هند له صدر اعظم نندرا مودی سره په مخامخ خبرو کې راتلونکي کال ته د هند د سفر بلنه ومنله. هند په سیمه کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی دی. دغه هیواد په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره سباندې 2000 میلیون ډالر مرسته کړې ده.
د نیپال پلازمینه کټمنډو د ازادي رادیو خبريال وای چې ولسمشر غنی بنن کټمنډو لری په یو بل خار کې و غونډه وکړي او روسته نن ماخام به هم بیرته د افغانستان په لوري او خوځيږي. افغان ولسمشر اشرف غنی راتلونکو اونۍ هم یو بل نړیوال مرستندوی کانفرنس په مخ کې لري. لندن به راتلونکو اونۍ د دسمبر په 4مه د افغانستان په اړه د مرستندوی کانفرنس کوربه وي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د ملي یووالي حکومت نور مشروعیت نه لري ځکه چې د کابینې په جوړولو کې پاتې راغلی دی. په کابل کې د برېټانیا سفیر بیا وایي که د افغان حکومت که کابینه د لندن تر کانفرنس پورې جوړه نشي ښایي د اشرف غنی په مشرۍ حکومت هغه څه چې لازمه ده له دغه کانفرنس زیات څه لاسته رانه وړي. ولې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران تر اوسه نه دي توانېدلي چې کابینه جوړه کړي او اساسي علت څه دی؟ دا پوښتنه مې د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلي رنجبر په ځواب کې وویل
علت اصلا لبنسکنا دینی سون دی میس راغلی او غدار چې داسې یو تګلا ته په فلسفه د افغانستان په خلکو چې په پایل کې اوس دوه دولت په یو دولت کې میس راځي او دا خورا یو ناوړ کار دی او دا په پاینده کې موږ تدیر سون دی خلک دې په فکر کې چې د حکومت جوړ کړو په ګډه جوړ کړو پاینده کې اجرا او اقدامات او د دې حکومت ساتل د افراد او ساتل چارې به ځان ته ساتي او ځان ته به اتفاق کوي د موږ په دغه جنگي حالت کې د دې نامناسب کارو او دا کار وسو مګر اوس به یو د پایلې زغمو لامل په دې کې چې دا تګلارې چې په اول کې او کلیک توافق نامه چې امضا سره په دې کې اساسي قانون سره تضاد مسائل مطرح سول چې تاسو پورې هغه پکې نغښتي دي، هغه مسائل دي چې اوس سوګي مې سره وړي دي.
رنجبر صاحب، د کابینې د جوړېدو په اړه په لومړي سر کې اشرف غنی او دغه راز عبدالله ویلي وو چې دوی نوې کابینه د ولتیاو پر اساس باندې ټاکي او ټاکنو ته دوی وخت اړتیا لري چې سم کسان وګماري، خو د ورځې په تیرېدو سره داسې بدبینی زیاتېږي چې ممکن نور عوامل وي، ځکه که دوی غوښتل چې څوک ټاکلی وي نو کېدای شي چې څو وزیران مخکې ګمارلي وي یا مخکې ټاکلي وي. څه فکر کوي چې آیا دوی په دې کې پاتې راغلل چې نوې کابینه جوړه کړي؟
پاتې راغلل له دې لپاره پاتې راغلل چې دوی تر اوسه پورې هغه تفسیر دی او کړلیک باندې هوکړې ته نه دي رسېدلي. هغه کوم شی چې دوی امضا کوي په هغه باندې دوی یو توافق د نظر د دې په تفسیر کې نه لري، او هغه دا دی چې دغه دولت به څنګه په خپل منځ کې دوی تقسیموي. منظور دی دغه ادارې د دولت دي، دغه درې ګونې قواوې دي، او دا ډېر خطرناک کار دی. او دوی په دغه تفسیر کې بند پاتې دي چې دغه اقتصادي سکتور، امنیتي سکتور له یوې خوا ویل کېږي چې باید په دې کې نیمایي برخه د اجرائیه رئیسي او په نورو ادارو کې باید د ولسمشر لاسبري، او هغه باید اوسي کولی چې اختیارات ولري. او بله خوا وایي چې له دغه عادي کارمند نه نیولې تر رئیس جمهور پورې ټول ادارې باید نیمې شي، چې هغه ولسوالان دي او قوماندانان دي، ولسوالۍ دي، حتی د عادي مامورین دي، معینان دي، سفیران دي، دا باید ټول د دولت نیم شي، او نیمه برخه اجرائیه رئیس ته ورکړ شي او نیمه برخه جمهور رئیس ته.
رنجبر صاحب، که چیرې دغه ستونزې په دغه حد کې وي، په نړیوال ډګر کې د افغانستان د حیثیت او اعتبار لپاره چې اوس لندن د افغانستان لپاره د مرستندویه نړیوال کانفرنس کوربه دی، څه فکر کوي چې که چیرې دوی په خالي لاس باندې خپل اشرف غنی او عبدالله د کانفرنس ته ورځي، دا به څومره ناوړه اغیزې ولري؟
اغیزې خو ناوړه لري، همدا اوس هم ناوړه اغیزې زموږ په امنیتي حالاتو باندې پراخې اغیزې کړي دي، زموږ په اقتصادي وضع باندې ډېر بدې اغیزې کړي دي. په مجموع کې هغه څورو چپاول چې د کری صاحب په حکومت کې اوس لس چنده ډېر سوی دی، دغه ادارې چې موقتې دي دوی ځانونه مړوي او خلک ډېر په عذاب دي. دغه ټول تاثیرات او اغیزې زموږ د آینده لپاره دغه ستونزې چې موږ درلودلې هغه ستونزې نور هم ډېروي. او له بلې خوا که موږ داسې فکر وکړو چې باید حتما یو ګذشت وشي، د چا لخوا باید ګذشت وشي؟ د دې لپاره چې کوم وخت چې قانون ورکیږي او قانون په خو لاندې کېږي، هغه وخت کې بیا هغه ستونزې حلول ډېر مشکل کار کېږي. اوس هم دغه توافقنامې کې هغه لومړنی بند دا دی چې دواړه خواوې به په خپل کړلو کې او آینده اجراات کې د اساسي قانون نه پیروي کوي، له هیڅ حاله د دله چوکاټه نوزي. په داسې حال کې دغه خپله دغه ناندرې د اساسي قانون سره تضاد لري. دې لپاره چې په اساسي قانون کې واکونه هم د ولسمشر څرګند دي، او له کوم ځایه چې اجرائیه رئیس ته باید موقف ورکړل شي او هغه باید شریک شي په حکومت کې، دا ډېر یو ښه کار دی. مګر هغه باید په داسې یو شکل شریک شي چې دغه حداقل د رئیس جمهور هغه واکونه باید چې اساسي قانون کې دي هغه باید وساتل شي تر یو حده.
بس تاسو امیدوار یاست چې په دغه یوه اونۍ کې به نوې کابینه جوړه شي که بشپړه نوې حداقل څو وزیران وټاکل شي؟
امیدوار یم، ټول امیدوار دي چې یو څو وزیران وټاکل شي، مګر دا هغه پرابلم هغه ستونزې چې دي هغه پیس ډول نه حلوي. او حتی که موږ ټوله کابینه هم جوړه کړو، هغه ستونزې به نور هم په آینده کې ډېرې شي او افغانستان خلک به له ډېر لویو پرابلمونو او معضلاتو سره مواجه وي په آینده کې.
د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې د نوې کابینې د زنډ او دا چې دغه زنډ به د افغانستان پر چارو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه نظر سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د سهار لس بجې او 19 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل نشریه کې د هغه لیک جزئیات ته اشاره کړې چې دغه سازمان د افغانستان د څبانې لس مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته لیږلې ده. نشریه د دې لیک هغه ټکو ته اشاره کړې چې وایي د افغانستان بهرني مرسته کوونکي باید لندن په غونډه کې د افغانستان د نوي حکومت پر چارواکو فشار وړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو برخې ته پام وکړي. نشریه د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال فلم کاین لا قبل لیکي بهرنی مرسته کوونکې اوس باید په افغانستان کې د لاسترونو په خوندیتوب او د بشری حقوقو په پخوانیو برخو کې د نیمګړتیا او د لری کولو لپاره اقدام وکړي. کاین زیاتوي مرسته کوونکې اړتیا لري چې په ښکاره او واضح ووایي چې له افغان حکومت څخه د دوی ملاتړ د ټولو افغانانو په تیر بیا د ښځو او نجونو د حقونو په ټینګښت پورې تړلی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په دغه نشریه کې وایي د افغانستان تمویلونکو بعد د دغه واد له حکومت څخه وغوړي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د ځورونې د مخنیوي د ښځو د حقونو د پیاوړي کولو او د افغانستان د بشری حقوقو په سازمان کې د اصلاحاتو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې مرسته کوونکي هیوادونه باید د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د پرمختګونو د شې څارنې لپاره نظارتي او راپور ورکوونکي میکانیزم جوړ کړي. داسې میکانیزم چې د لیکوال په خبره باید د افرادو د حقونو د خوندیتوب اړوند ټولې برخې خوندي کړي چې په هغو کې له زندانیانو سره چلند، د ښځو او ماشومانو حقونه، د بد چلند په وړاندې ځواب ویل، فساد، د رسنیو ازادي او داسې نور راځي. کله وی خو د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو په اړه اندیشنه لري. بل لور نیویارک ټایمز ورسپنې هغه اندیشنو ته اشاره کړي چې د افغانستان د یو تاریخي منار د رنګیدو له کبله راپور ته سوی دی. نیویارک ټایمز ورسپنه د افغانستان په غور ولایت کې د جام منار په اړه لیکي چې دا هغه ځای دی چې د نړۍ زرګونه سیلانیان لیدو ته ورجذب کړي دي. لیکوال زیاتوي سیلانیان ساعتونه لوړه جوړه لار وهي تر څو د افغانستان په لویدیځ مرکزی ولایت کې دغه منار ته ورسیږي. خو د لیکوال په خبره اوس دغه سړک ته وسلوال طالبانو تر ولکه لاندې سیمو څخه تیریږي، نو دغه سفر یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د لومړي ځل لپاره د 2016 کال د نومبر پر 13مه وتوانید د جام منار وګوري. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر اشرف غنی خپل پوسټ ته امر کړی چې د متخصصینو یو ډله وکړي او هغه راپورونه ورسوي چې وایي د جام منار تر پخوا ډیر په خطرناک ډول کوږ شوی دی. لیکوال د یونسکو د یو بلجیمی معمار تارسیز سټیفنز لقوله لیکي چې وایي فکر کوم دا د افغانستان تر ټولو لومړنی تاریخي څلی دی چې د افغانستان له پولو هاخوا هم اهمیت لري. سټیفنز تیر اونۍ د دغه منار د لیدو لپاره سیمې ته ولاړ او وایي دا هغه منار دی چې 800 کال وړاندې جوړ شوی، خو لا هم داسې ښکاري چې پرون جوړ شوی وي. ورسپنه لیکي یو افغان راپور په دې وروستیو کې خبرداري ورکړی چې دغه کوژوالی دومره خطرناک دی چې د جام منار حتمي ړنګېدو ته نږدې شوی دی. سټیفنز په دې سفر کې له ځان سره داسې وسایل وړي چې له 2002 کال څخه تر 2006 پورې د منار د کوژوالی اندازه واخلي.
افغانانو ته په بهرنیو هیوادونو په تیر بیا خلیج کې د کار موندنې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرانو د لیږلو خبره کوي، خو آیا تر اوسه کوم افغان کارګر دې هیواد ته لیږل شوی دی؟ د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي پرون وویل چې د خلیج له هیوادونو سره یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي او له سعودي عربستان سره به هم ډیر ژر لاسلیک کړي. تفصیل د خان محمد سین پر پورته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری په یوې لوی ستونزې اوښتې، د کار او ټولنیزو چارو وزارت سعودي عربستان ته د زرګونو افغان کارګرو د لیږلو خبره کوي. د دې وزارت ویان علي افتخاري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له څو کلونو راهیسې هڅې کوي چې د هیواد کارګر په قانوني توګه د خلیج هیوادونو ته ولیږي. د وویل له قطر سره په دې اړه تفاهم لیک لاسلیک شوی او هڅه کیږي چې په راتلونکي کې دغه هیواد ته له اړتیا سره سم یو شمېر افغان کارګر ولیږل شي. د ښاغلي افتخاري په خبره افغان حکومت هڅې تیزی کړي چې له سعودي عربستان سره هم ورته تفاهم وشي او زرګونه افغان کارګر ورولېږل شي.
ما قبل دنبال فرصت ها بودیم و با سایر کشورهای عربی از جمله عربستان هم صحبت شده که دیسا
موږ له پخوا راهیسې دې موقع ته هڅې کولې چې د خلیج له ټولو هیوادونو او په تیره بیا له سعودي عربستان سره د افغان کارګرو د کار تفاهمنامې ولرو. سعودي عربستان ته د جمهور رئیس غنی په سفر کې په دې موضوع خبرې سوي دي او د هغه هیواد چارواکو هم منلې دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د خلیج په هیوادونو کې شاوخوا 400,000 افغان کارګر په کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویاند وویل سعودي عربستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی د تګ په نتیجه کې دا پریکړه هم وشوه چې وروسته له دې به افغان کارګرو ته افغاني پاسپورتونه ورکول کیږي چې د ویشلو لړۍ روانه ده. کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې افغانستان اوس مهال کار ته آماده شاوخوا 9 میلیونه خلک لري چې ډیر کم یې په کارونو بوخت دي. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې له ډېرې مودې راهیسې موجوده ده. د دې ټولنې مسؤلان وایي له ډېرو ژمنو سره سره حکومت په څه باندې دیارلسو کلونو کې ونه توانید چې دغه ستونزه کمه کړي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې سعودي عربستان ته د افغان کارګرو د لیږلو هڅه وستایله خو په عملي کېدو یې تاکید وکړ.
تا حال هیچ کارگری اعزام نشده، امو تلاش هایی که چند سال پیش دوام داشت امو ادامه داره.
تر اوسه هیچ کارگر نده لگل سوی ده هچ لبخواره هیچ روانی دی. پو افغانستان که پو میلیونونه کارگر است چه قوات پرت لگت زهی کیگی. مکتاکید که او چه ده خلیج له هیوادونو سره داسې تفاهم نامی وسی چه ده کاغذ پر مخپات نسی او عملی سی.
خلق وای په هیواد کې د کار د نشټوالي ستونزه مخ په زیاتېدو ده او که تدابیر ورته ونه نیول شي ناوړه پایلې به ولري. کارپوهان وای په مخدرو موادو د ځوانانو د روږدېدو، غلاګانو، جنایتونو، بهرنیو هیوادونو ته د قچاقي تګ هسې او داسې نور غیر قانوني کارونه هغه څه دي چې د بیکارۍ له امله رامنځته کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي چې پاکستان د خپل سوداګرۍ په کمپیوټري سیستم کې افغان سوداګرو ته هم پیژن کارتونه ورکوي. په دې اړه خاغل د رحمت الله افغان د ازادي راډیو خبریال د افغانستان سوداګرۍ د وزارت له مرستیال مزمل شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دغه پیژن کارتونه به د افغان سوداګرو لپاره څه اسانتیاوې رامنځته کړي او دا یو څه ډول سیستم دی؟
ویباک د پاکستان د ګمرکات سیستم دی چې په هغه کې هر تاجر چې واردات لري پاکستان ته یا د پاکستان د لارې نه ترانزیت راځي هلته راجستر کی. دغه سیستم حکومت د پاکستان تر د اواخرو پورې زیاتره کارونه مینوالو، یعنی د قلم او د کتابچې په هغه کې اوس سیستم جوړ کړی دی. په دې کې باید هغه افغانان چې د پاکستان د لارې نه مال ترانزیت راوړي باید مخکې نه رجسټر وشي. د دې رجسټریشن دپاره حکومت د پاکستان وزارت تجارت ته صلاحیت ورکړی دی چې هر تاجر چې د پاکستان د لارې نه ترانزیت کوي هغه باید خپل یوزر نیم او آی ډي ولري، او هر وخت چې کله واردات لري هماغه یوزر نیم او آی ډي نه به استفاده کوي او خپل چی شی چې راوړي هغه به عملته رجسټر کوي چې حکومت د پاکستان به اسانتیا شي زموږ سوداګرو ته. موږ تقریبا دا څو میاشتې کېږي چې دغه کار هم شروع کړی دی. دا یو اسانتیا ده د سوداګرو دپاره چې مخکې د مخکې نه یې ټول هغه ګمرکي تای مراحل خلاصېږي هم د کمپیوټر او د سیستم د لارې نه.
یعنې څومره ګټه لري د افغانستان د سوداګرو لپاره؟ سهولتونه یې څه دي او امتیازات یې ورته څه دي؟
د افغانستان سوداګرو ته یو ګټه یې دا ده چې هغه ګمرکي تای مراحل ورته اسانه کېږي. نور دوی ضرورت نه لري چې هلته په خپله ګمرکاتو کې خلکو پسې وګرځي چې دوی ته هغه د دوی مال رجسټر کړي او د هغې د لارې نه تاجر خپله کولی شي یا د تاجر کمیشن کار کولی شي چې دغه کارونه خلاص کړي. په عین وخت کې حکومت د افغانستان ته ګټه دا ده چې مخکې به ترانزیت په نوم باندې افغانستان ته چې مال راتلل په پاکستان کې پاتې کېدل چې د افغانستان د ګمرکونو د عوایدو کموالي سبب ګرځېده. اوس په دغه سیستم باندې دوی نشي کولای چې مال په داخل د پاکستان کې پاتې کړي، هغه به راځي افغانستان ته، ځکه دغه سیستم کې هر څه ریکارډ کیږي. او درېیمه مسله دا ده چې د سوداګرو لپاره اسانتیاوې برابر، سوداګر کولای شي چې په ناس په کابل کې اوسي دغه سیستم نه په استفاده خپل مال هر چال ته رجسټر کړي او د هماغې په اساس باندې د کمیشن کار ټول مال طی مراحل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. فرید له کندهار لیکي، نه پوهیږم دغه بنتیجې کانفرنسونه به تر کله دوام کوي. د کرزي د دیارلسو کلو واکمنۍ په ترڅ کې ډیر کانفرنسونه جوړ کړل خو په افغانستان کې د سولې لپاره هیڅ ګټه نه درلوده. نور دی وایي چې په دې کنفرانسونو اعتبار نه لرم، هدف یې د لندن کنفرانس ته و. فضل الرحمن زړسوان د ګرمن د هلمند له ګرمسیل ولسوالۍ څخه لیکي، اشرف غني باید ټول بېګناه بندیان خوشې کړي او د نورو دوسیې له سره وڅېړي. مطیع الله د هلمند څخه لیکي، له اشرف غني غواړم چې باید په داخل د افغانستان کې اول د هلمند ولایت ته ولاړ شي، او ځکه چې د هلمند ولایت وضعیت مخ په خرابېدو دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د انتخاباتي لانجې په پایله کې رامنځته شوی توافق په افغانستان کې یو ناوړه دود پرېښود.
هغه کلتور چې په افغانستان کې رامنځته شو، یعنی بایلون کې چغو ته هو ویل شو، د دې قیمت به موږ ډېر کلونه وروسته هم ور، یعنی دا په یاد ولرئ چې راتلونکي انتخاب پارلماني انتخاباتو نتیجه کې به هم
له ښاغلي عبدالستار سعادت سره د حقیقت په پروګرام کې غږیدلی و. دا پروګرام او د انصاف پلټه کې اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. محمد وای سمیم ته بیا هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د کابل له همې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شیبه مخکې د ویچاودنې غږ اورېدل شوی، خو تر اوسه د دقیق ځای او مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د افغانستان ولسمشر وایي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. د کندوز ولایت مسؤلان وایي چې وسلوالو مخالفانو د شیرخان بندر د ګمرک 12 تنه کارکوونکي تښتولي دي. افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په ښوونځیو کې د کمپیوټري لابراتوارونو د جوړولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ټیمونه اتلولۍ ته د تیارۍ په لړ کې سبا په دوبۍ کې څلور ورځنۍ مسابقه کوي. د امریکا په میزوري ایالت کې د اعتراضونو په دوام یو شمېر اعتراض کوونکو د سنت لوئس ښار د دولتي ودانۍ پر لوري مارش وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشره والدي اموس خپله دنده پرېږدي. د اوکراین نوی انتخاب شوی پارلمان به نن خپله لومړنۍ غونډه وکړي. د بلغاریا پولیسو یو مذهبي مشر او د هغه شپږ پلویان د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ تورن کړي دي. او په پاکستان کې د وسلوالو او حکومت سرچینو ویل چې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې 15 مشکوک سخت دریځ ووژل.
که غواړی د خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې په تفصیل خبرونه شته. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولی شئ او دغه راز د ازادي راډیو پروګرامونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې دا برخه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې د حقیقت څدې پروګرام واوري چې پکې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لمشر عبدالستار سعادت سره پکې غږیدلی وو. په مخکې د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه هغه کس ته ځانګړې شوې چې وایي درې کاله کېږي د یوې حقوقي ستونزې لپاره د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په اوزو کې سرګردانه ګرځي. ابراهیم شهاب په استرالیا کې اوسیږي، خو څو ځلې د یوې حقوقي ستونزې د اوارۍ لپاره کابل ته راغلی دی. موږ د ښاغلي شهاب ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس پاسوال عبدالحکیم نجرابي سره طرحه کړه. په سر کې به دغه ستونزه د ښاغلي نجرابي په حضور کې د ابراهیم شهاب له خولې واوري. مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ او مشکل مو وایئ.
زما نوم ابراهیم شهاب دی. زما یو مشکل تقریبا درې کاله مخکې نه جریان لري چې زما یو خور خپل کور خرڅ کړ او بیا یو څه پیسې د دوکانونو تخلیه لپاره صرف ته کېښودل شو. بیا وروسته صرافان فکر وکړ چې دا خلک په خارج کې ژوند کوي او دا پیسې موږ ته پاتې کېږي او هیله او بانه وکړه. خلاصه دا موضوع په حساب د خیانت د امانت لوی سرمالی کې عریضه وکړه، هلته تحقیق لاندې ونیول شو. خو صراف سره وغږېد او صراف معذر شو، دا پیسې ورکوم. خلاصه شرط ته کېښود چې همشیره مې باید حاضر شي. موږ ته ته خپل وکیل لري، وکاله چېشته وایي. دوه ولې والا هغه مشتری وایي چې خپله اوسي وغه. خب ما ولې څه وایم، هغه دوستم اصرار وکړه چې خیر دی پیغوره
دا پیسې څومره وي اندازه
یو لک ډالر اتیا زره راکړو شو زره پاتې
خبر ملنده او کې چې نجابي سه وخت
دا پیسې پس ما ګرځه خلاص لا تهدید موضوع شو بیا په ځاغه ما د موضوع عریضه کومندانی ته کومندانی
او دا کس دا وزي او چې تاسو یې تهدید
نه 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 دا شخصي دا خلکو بیا البته لاړو ما به ما عریضه وکړ دغه جریان د تهدید کومندانی ته کومندانی ولې کې اوزي اول ته چون د دوړه کسان یو دکاندار دی پم دې حوزي اول کې منډي کې او بل په سره شوزه کې صرف دی اوزي اول یو جلب لري کې یو الک ورور راغی بس شما غره نور ورک شو ارسل ولا نیس به در چی کنیم دیگه ادم نیست
کوم کالو ده
ده 91 کال ده بل اخره پدې جران کې چې دوی ورته چې دوی مریض راغی او دای اصرار لري امکان لري چې د موضوع نه پریدي نو اوس کوم شی چې موږ اخته ما حل کو اون نه به لري بر ما ارتباط نداره برسب ده حوزه 4 بره محل واقع اونجاست پدې رقم ځان تر کله چې صاحب حوزه 4 تلار نو بس حوزه 4 د دنه په اصطلاح ماهرتر او پدې کارو کې هغه تقریبا شپږ میاشتې د مسلې روزنده وو نو قانونا خو څلور ساعته کې پولیس مکلف دی چې موضوع سره مولي ته راځي نو بیا وزارت داخلي ته عریضه وکړه وزارت داخلي ته عریضه وکړه تاثیر یې ونکړه چې د وزارت داخلي عریضه ده که د کوم سپین کاغذ دی بل اخره زه مجبور شوم لاشم وزارت داخلي ته دا کار ته عریضه نه کوم دا کار زه مخامخ چې یو څوک راته یا ماته قناعت راکړي یا مجبور شي ماته جواب راکړي څه کوي کوم چا وویل کې رئیس صاحب نظامي
ماته د وزارت داخلي د کورنۍ چارو د وزارت
نو ما په دې سره خو معلومات ورنه دا چې وایي زرشتہ متوجہ شون چې وخت شته ساران ول نظامی لري خو اصلا زیاتر دی پورې ارتباط دی بیا زه تصادفي لارم واقعا نو د سلند وای ما چې ماسک قابل د قبول نه دی چې په دستګاه دولت کې دغه یو د سو سره موږ ولرو چې بس موږ تکلیف نه لري خو واقعا دا سره متدین مخلص قاطع او وطن دوست چې زرشتہ
د ساران ول نظامی د وزارت
داخلي هغه صادق نو بیا هغه قاطع ولي کې راسته هغه د موضوع تحقیق هالت چلور سره مو صاحب نظامی وای تو د برخه کوم تلیفون او که حوزه ته امر جنایی ته چدا څه کوي دا کار ول ساتل دا څنګه کوي هم ته خپل نمبر تلیفون مولیک د امر جنایی مولیک چې و سم سره شته دی ما ته ول زه کدی ولګه هغه ته په خوله وسپلې کار دی خلاصو کوم لګه نو بیا دغه نمبر تلیفون ته ماته تلیفون وک هله چې شنبه او چهارشنبه او هغه تم تماس نه غول شنبه ته من غلیګو شنبه مو تماس نه زوی دغه دی تیار شوې لګ زم پوش
مو
استلور مې اوسه زو پوش مو چې حتی امر زمو زه راوړم نو د حدودي کار پلی خو زه مداخله نه لرم خو خلاصو بیا روس سلامات لرم چې ورور د وسم څه شه دې مو په کوم ضرورت شته سوال لري چې لري وای نه نه د خو موږ کار دی شه زه لرم شپږ مېشتې با چراغ لمه چې زاین نه دی خوریدلې وس پیګم چې متهم درک نه دی یوازې ورخه لېګلې دی
بالکل اوس بای تاسو جواب نجابي سی وو یو ګور چې نجابي سی څه وای نجابي سی تاسو دغه ورور مشکل واوریدو کنه تاسو دوی په اړه څه وای دوی د فکر کوم د خارج نه راغلی استرالیا نه راغلی دلته سرګردانه دی دوی د ویزه وخت هم پوره شوه دی ادارو کې کورنۍ چارو وزارت کې دوی سرګردانه دی تاسو مشکل واوریدو د دې مشکل په اړه تاسو څه وای
د دې دوست په خدمت کې د کورنۍ چارو وزارت د تفتیش او د پلتن لوی ریاست د دې په خدمت کې ده ان شاء الله هغه اوځي چې اوځي اول او اوځي څلورم اوځي دا نوم اخیست موږ د بینه پښتنه کوو چې ولې پولیس د دې کار نه سلنګوري کوي ده او هغه ته ان شاء الله مجازات کیږي او د دې چې کوم مشکل ده موږ د مشکل ته ان شاء الله رسیدګي کوو او هغه مسولین چې د سره مرسته نه وکړي هغه ته د عدلی او قضایي ارګانونو ته موږ معرفي کوو
په کوم ساعت څخه خدمت ورسېږم
فقط یک شنبه ورځ زه د دې په خدمت کې یم یا شنبه
شنبه که امکان لري بهتر
دی خاطر راځي ان شاء الله دا کار به حتما زما وظیفه ده موږ د سره مرسته کوو تاسو مطمئنه ده
هو دوی د شنبه ورځ څو بجې تاسو ته درشي
یوالس بجې زما په آفس کې راځي ان شاء الله
دفتر ته
دولت کې په دننه کې زما آفس ده چې مشکل لري د موضوع ټول په یواریزه کې ولي کې ماتراوړي ان شاء الله موږ قانون سره سم هغه کسانو چې دې سره مرسته نه وکړي چلن کوو
نجابي صاحب ځین نور کسان هم په دغه امنیتي اوزو کې د بډې اخیستو یا رشوت نه پدې ټیټو ساتو کې دوی شکایت لري وای دغه دوی مسائل بیا لوړ ساتو ته رسي یا څنګه دوی مایوس دي دغه مسله څنګه د تاسو د تاییدوي
نه مونږ خو دې نه هیله لرو چې هموطنانو ته چې داسې مسائل هغه مشکل پیدا کوي عاجل فوري د تفتیش په ادارې نه مرسته کوي ماته ټلیفون کوي یا زموږ په آفس کې برازي ان چالا منگر غا پلیسان که درسی کارونه بکوی قانون سر چلن کنسه.
رئیس محترم تاسو نه ډیر زیات مننه چې لطف مو کې چې اقلن دغه خبر مو ته تسلیت دی. ډیر تشکر صاحب، خدای بوم
نه. انشاءالله زه به تاسو په خدمت کې یم. د رادیو ما سره څو ځل چې تاسو هموطنان شکایت کړی دی ما سره تماس اخیستی دی، مونږ به اصلی وخت اجراات کړو.
هو کور ودان نجابي صاحب، ډیره مهرباني. ورځم په خیر ژوندی اوسې. همکارین هم ډیره مننه.
تانه مننه کوم چې داسې مسائل پیدا کېږي ما سره شریک کوي. دا زما وظیفه ده. انشاءالله مونږ څه چې زما په وس کې وي حتما د همشهري محترم همشهري سره مرسته کوو.
کور ودان ورځم په خیر. مهرباني، خدای پامان.
ډیره مننه. السلام علیکم.
او دا هم یو اوریدونکی چې وایي ستونزه یې د انصاف په لټه کې د پروګرام له لارې اواره شوې ده.
زما نوم علي شاه منډوزی، د خصوصي خدمت مرکز نه خبرې کوم. ما یو مشکل درلودو د اسنادو په اعتبار باندې چې په ما کې اتر نه کله کېږي. د نمرې امر مې اخیسته او بیا ما د انصاف په لټه کې خطه تلیفون وکړ. د جناب عبدالجبار نعیمي صاحب سره د انصاف په لټه کې استوډیو نه تلیفون ورته وشو. هغې خبرې وکړې. بیا زه جناب نعیمي صاحب وغوښتم خپل دفتر ته. هغه دفتر کې کوم مشکل چې ما وخت ټول اسناد یې وکتل، هغه اسنادو باندې امر راکړ د دې هغه نمرې. تر اوسه پورې پروژه نه وي، پروژه د هغه منظوره شوې ده او اسناد ډېر نه دي رسېدلي خوست ته. زما مشکل حل شو فعلاً دپاره.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو د ټیلیفون له لارې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0829829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې پروگرام کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت زموږ میلمه دی. د دوی سره به ځانګړې خبرې ولرو. ښاغلی سعادت، ډیر ستاسو ستړي مشه، په خیر راغلی.
په خیر اوسئ. تاسو استاذ محترم اوریدونکو ته سلام علیکم.
سعادت محترم، له کومې نشته تاسو او ستاسو همکارانو د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې کار پیل کړی؟ ستاسو خپل کار او د همکارانو کار مو څومره قانع کوونکی دی ستاسو په نظر؟
موږ چې کار پایل کړ، د څادر نن پایل کړ، افغاني اصطلاح ده، دغه ادارې له سره وجود نه درلوده، یعنی ادرس نه و معلوم په ټول افغانستان کې.
د حقیقت څه دی به اونس پروګرام د څو شیبو لپاره درو له کابل مو خبر ترلاسه کړ چې نن په دې ښار کې حمله شوې ده. حمله هم ویل کېږي چې ځانوژونکي حمله ده. له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان را سره دی. تورمان صاحب، راته ووایه چې حمله چیرې ده، چاودنه چیرې شوې ده او څومره مرګ ژوبله لري؟
بله نوری صاحب، شاوخوا لسنیمې بجې په کابل کې د یو درنې چاودنې غږ واورېدل شو او تر کومه چې موږ سره معلومات دي دغه انتحاري حمله د کابل جلال آباد په لویه لاره د قلعه وزیر په سیمه کې شوې ده. مرګ ژوبله لري، ټپیان او وژل شوي کسان شته دی. د سیم نه د ازادۍ راډیو خبریال وایي او تر کومه چې د روغتونونو نه موږ معلومات لرو، یو شمېر روغتونونو ته هم ټپیان رسېدلي دي. خو امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې د دغې حملې اصلي هدف څوک و. موږ انشاءالله چې په نورو خپرونو کې په دې اړه بشپړ
چاودنه ډېره قوي وه او دا ډېر اساس وخت کې شوې ده چې اکثرا ډېره ګڼه ګوڼه وي د خلکو او اکثرا زده کوونکي وایي ښوونځي ته ځي او په داسې ذکر شوې ده چې هلته زده کوونکي هم لکه چې وو. څه معلومات مو ترلاسه کړي؟
بله، ګڼه ګوڼه ځای کې شوې ده چاودنه. نوري صاحب، نن که څه هم د پنجشنبې ورځ وه او د پنجشنبې په ورځ باندې اکثره دولتي کارکوونکي رخصت دي او دونه ګڼه ګوڼه نه وي، ولې بیا هم چون دغه وخت هغه وخت دی چې زده کوونکي د خپلو کلنیو ازموینو دپاره مکتب ته ځي او بېرته د امتحانونو نچې راوګرځي، همدغه وخت وي چې دوی د امتحانونه خلاصېږي. بالکل دا خبره دقیقه ده. او بله خبره چې دغه سیمه چې د کابل جلال آباد سړک ته دلته زیاتره وخت بهرني ځواکونه په دغه لار باندې تګ راتګ کوي او د لومړي ځل نه چې په دغه سړک یا په دغه روډ باندې چاودنه کیږي د څوم ځل دی چې په څو میاشتو کې په دې سیمه کې چاودنه شوې.
بلې اجمر تورمان تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو په کابل کې نن بیا حمله شوې ده، انتحاري چاودنه ده. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلوم. ازادي راډیو هڅه کوي چې د دې چاودنې له تازه حاله مو خبر کړي. او اوس بیرته تاسو پام راګرځو د حقیقت سره په پروګرام کې چې زموږ میلمه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت دی.
ټول افغانستان کې نن په مرکز نه په ولایتو کې بودیجه مو نظر لودله، سټاف مو نظر لوده، د ادارې د وځل لپاره مو پلان نظر لوده، یو حقوقي منظم چوکاټ چې موږ کولای شوې چې شکایتونه او اعتراضونه تر رسیدګي وکړه سره نه وو. او په خپل د پخوانی تجربه د کمیسیون نو دا موږ ته انتقال شوی نه و. یعنی په هر مسله کې موږ د مشکل سره مخامخ وو. د مشکل تعریف په خپل ادا ده، یعنی پرون نه چې کار تپری خو دې پرون کار دیونه کونند په میز پات سودا مشکل ده. یعنی موږ د مشکلات سره مخامخ شو. بل مشکل چې په علاوه شو هغه ده چې په موږ سره یو حالت کې موږ ته د کاندیدانو لیست را ورسېد چې د هغه باید نه هی کړای وي، هم د ولسمشري او هم د ولایتي شورا غار. زما په نظر باندې نظر د ادارې د نویوالی ته من ډیر موافق وم. مثلا په افغانستان کې مفاول زل باندې دي علني غونډه بنسټ کې خود نو په افغانستان کې په دې منطقي کې د یو سخت کار یو به مثال کړ. بل مهمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې البته موږ هم انتخابات د ډیرو عواملو له مخې ته هغه باندې کېدای شي سړی باسو کې د برنامه له هڅه او شاو باندې مشل ډیرو زیات تلاش وکړي موږ هم په دې کې ورخکین کې ورګټ کې اتهامونه هم په دې باره کې ډیر زیات دوی کوشش وکړي موږ وارد کړي. اما دغه شیبت موږ تاسو نه ستو، یعنی تاسو په دې پیږي ټول اوریدونکو په دې پیږي چې شکایت په کمیسیون باندې هیڅ یو مشخص دلیل څه دسه ای ویلي خلکو سره شریک کړي یا هغه ثابت کړي دا نشته. نو د دې لمخې زه فکر کوم چې موږ خ روان یو، خ په مختلیو. اما دا په هیڅ وجه په دې معنا نه ده چې موږ د افغانستان د انتخاباتي قضایا او د حل لپاره یو فوق العاده فرمول یا قاعده یو موږ هم کوشش کوو چې په دې نیمګړتیا لرو هغه مکمل کړو په مخلاص.
څومره مطمئن یاست چې کوم شکایتونه مو چې څېړلې یا کومې قضیې مو چې څېړلې هغه به واقعا په هغو کې بې طرفي خوندي پاتې شوې وي؟
زما برداشت په خپله دا دی چې موږ چې کومې فیصلې تر اوسه پورې کړې، فیصلې مو خپل ویب سایټ کې خبرې کړې دي او بل اجرا ډېر د رسنیو په مخ کې دي، مدني ټولنې احزاب په مخ کې شوې دي. منافع مطرح نه وي چې سړی بې طرفه پاتې نه شي. په هیڅ شي کې مخبل زیان، په هیڅ شي کې مخبل خیر نه لیدم، اگر عدالت یا عدالت مو تامین کړای وای نو مو په کاندیدانو کې د سیاست تمایل لرلای دی چې دغه په موجودیت کې مخبل خیر کتلې ودی دی. لمه خځه فکر کوم چې منګه به طرفه پاتې یو. بل خبره دا ده چې اساس زمونږ د هرې فیصلې چې وی ګوري هغه مدارک دي. کته په دنیا کې منګه وری کارډو سټینک، یعنی په نورې دنیا کې دومره نه وشي. منګ لاس زره شکایتونه ترلاسه کړیو په دا دوه پړاو انتخاباتو جمع ولایتي شورا کې دومره شکایت ته رسیدګي ظرفیت په کمیسیون کې او هغه هم په داسې توګه فیصله کول چې یو څوک یو شاکی مشخص تر اوسه پورې د سې شکایت نه دی وړاندې کړی چې ما شکایت وکړ اسناد مې وړاندې کړ خو دلته فیصله ونه شو. دا نه دي شوی. تاسو هم د دې مثال نه لري یو څوک نه لري. زه فکر کوم بله و موږ په دې برخه کې ډیر خبر.
د جمهوریت ریاست انتخابات شول، نتایج اعلان شو، حکومت نتایج چې روس رسنې تر لاسه کړل او کمیسیون واقعا هغه اعلان کړل، هغه نتایج ته په پام سره کار ونه شو. د دولت جوړښت او د حکومت جوړښت بل ډول وو. ستاسو په نظر دغه کار د دوړو کمیسیونونو په خاصه توګه د انتخابات شکایتونو کمیسیون چې ورسته نتیجه د دوی په لاس کې و، څومره دغه قانوني موقف او حیثیت ته ضرر رسولی دی؟
په دې کې څو مسلې دي. اول دا ده چې ځینې تلاشونه یا هڅې چې داسې کېږي چې د دغه نظام د رامنځته کېدو دلیل انتخابات نه وو یا سیاسي جوړجاړی یا بل شی. اول تاسو داسې فکر وکړئ چې که انتخابات نه وي، انتخابات د یوې شېبې لپاره فکر وکړئ چې نه دي شوي، عبدالله او ډاکټر غنی څوک دي؟ څه کار دي؟ په دېرش میلیونه انسانانو کې دوه کسان دي. کله چې دا دوه کسان میز په سر باندې د کېناستلو د خبرو کولو حق پیدا کوي، اساس انتخابات دی. سمه ده. بله مسله دلته دا ده چې دوی خپل منظور کې توافق وکړ. د شکایاتو خپلواک کمیسیون سیاسي تعامل ته هیڅ نه دي کتلي. تاسو هم د دې شاید پاتې شوی یاستئ. موږ چې کوم وخت کې خپله فیصله وکړه هغه د سیاسي تعامل نه مخکې و. بلې، د انتخاباتو کمیسیون په اعلان کې مشکل وو، او له بده مرغه هغه استقلالیت یا هغه صلابت چې باید کمیسون خپل ساتلی وای هغه یې ونه ساته. اما نتیجه د انتخاباتو په اساس به ځکه ولسمشر رامنځته شو، ولسمشر وروسته د تحلیف د مراسمو نه د اجرایي رئیس فرمان لاسلیک او هغه ټول میډیا کې شاید وو، او زه اوس هم وایم چې هغه د اساسي قانون خلاف عمل دی. منګه د اجرایي بس په نامه څه په اساسي قانون کې نه لرو.
همدا چې د قانون د خلاف کار وشو، همدغه زما پوښتنه ده چې دغه کار ستاسو قانوني موقف څومره اغیزمن کړ؟
که چیرته له دې نه وروسته د افغانستان نظام، د افغانستان رئیس جمهور راجق سی 1 میلیون انسانان ووژني، د دې مسؤلیت بیا نه لرو. یعنی کله چې ولسمشر هر اقدام کوي دا موږ پورې اړه نه لري. کله چې کاندیدان راځي هغه د قانون په چوکاټ کې مکلف دي قوانین رعایت کړي. چې له بعد مرغه د قانون د سرغړونې ډېره هڅه وشوه، موږ خصوصا د شکایتو کمیسیون په خپل موقف باندې ټول شاهدان دي جدي ودرېدلو. د هیڅ فشار، د هیڅ ډول سیاسي تعامل پروا مو نه کړله. کمیسیون په دې کې بلې وو، د انتخاباتو یو څه کمزوري له ځانه وښودله په هغه مسله کې. اما لا دا چې له دې نه وروسته ولسمشر کوم کار کوي یا وزیران پر اتن کې کوم کار کوي، د دې مسؤلیت قطعا موږ نه لرو.
د انتخاباتو په دوره کې او له هغې نه وروسته چې نتایج اعلان شول، ځینو کاندیدانو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خاصه توګه تاسو تورن کړی، یعنی چې هغوی ویل چې تاسو ترې نابډې یا رشوت غوښتلی دي، او ویل دي چې دغه په ځواب کې به تاسو کامیابه که څنګه. داسې ځینې شیان راووتل په ټولنیزو شبکو کې، او خپله کاندیدانو هم دغه چغې ویلې چې له موږ نه رشوت غوښته، د دې په بدل کې چې موږ تاسو کامیابه کړو. څه سپیناوی لرئ په دې اړه باندې؟
زه ضرورت نه لرم ځان سپین کړم. ځان هغه وخت کې سړی سپینوي چې کله ګناهګار وي، د قانون د حکم له مخې، د شریعت د حکم له مخې. برات د ذمې اصلي حالت دی، یعنی بے گناہی اصلی حالت دے نہ ایتھا کلس دلیل روارے چی بیا سڑے زان سپی نئی ترو سپورے استاد سے میڈیا استی تا سے ممتمن دی نہ اسناد غختی دی تا استی چنے دی در کڑی او نے دشی در کولا دی دل پر سد سے کما مسئلہ نشتا کم کسان سے دچے وہی اوی د من مد فیصلے پہ حقانات تر ہر چا دیر پئیگی، یعنی تر تام دیر پئیگی، د افغانستان پہ حق د ہر وگڑی نہ دیر پئیگی، ځکه هغوی په دې پوهېږي چې موږ څه رقم فیصله کړې ده او څومره عدالت مو تامین کړی. له بده مرغه 2009 کال انتخاباتو کې چې موږ کومه مسله وشوه، کاندید نتیجه ونه منله. د هغه نه وروسته 2010 کال کې حتی کمیسیون مجبوره سو نه غړي تبدیل کړه. په اوسنیو انتخاباتو کې د افغانستان رئیس جمهور جکسو قدرت عملا تقسیم کړ، یعنی بایلون کې ته عملا د اساسي قانون نه وراخوا یو بست ورکړ د اجرایي پوزیشن په نامه. اوس هر سړی فکر کوي که زه لانجه وکړم یو څه لاسته راوړم. په همدغه معترضینو کې دوه سناتوران او دوی څو سناتوران دي، خو یو دوه یې کې ملګري ورته ویلي چې تاسې رایه نه لرئ، دا چغې چې وهئ موږ در باندې پوهېږو. هغوی یو یې ویلي چې زه غواړم والي شم فشار راوړم، دا بل یې ویلي چې زه غواړم انتصابي سناتور شم په نظام فشار راوړم چې ما ته د انتصابي سناتور موقف راکړي. هغه کلتور چې په افغانستان کې رامنځته شو، یعنی بایلون کې چغو ته هو ویل شو، د دې قیمت به موږ ډېر کلونه وروسته هم ورکړو. یعنی دا په یاد ولري چې راتلونکي انتخاب پارلماني انتخاباتو نتیجه کې به هم همدغه سلانجي کیږي، په راتلونکي بیا ریاست جمهوری کې به هم دا خبري موږ به څو پړاوونو کې د دې قیمت ورکو. دلیل یې دا دی چې هغه څه چې انتخاباتو قانون حکم کړی، کاندیدان بیرته په هغه باندې مشخصا نه دي درېدلي. او تاسو په یاد دي مخکې له دې نه معترضینو ډېر زیات اعتراض کوو، خیمې تر 15 میاشتې ولاړې وې. دوی زمونږ د اجراتو شاهدانو، کوم اجرات چې وشول ټول د دوی په مخ کې وشول، د دوی لاسلیکونه دي په ډېر شفاف ډول وشو. او زه ادعا کولی شم چې دومره انتخابات چې شوي تر ټولو ښه فیصله او عادلانه فیصله همدغه وه چې دا صادره شوه.
ښه، دا چې نتایج اعلان شول او ستاسو په خبره هغه ځینو معترضو، هغه ځینو کسانو چې اوس اعتراض کوي او معترضین دي، هغوی تر همغه شپه چې نتایج اعلانېږي هغوی ځان کامیاب حسابوو، له هغه وروسته چې نتایج اعلان شو بل څه وو. خو دې ته هم په پام سره، په ځینو ولایتونو کې د ځینو زورواکو یا زامن یا خپله زورواکان یا شتمن د ولایتي شوراګانو د رئیسانو په توګه، هغه کسان چې هلته اول کامیاب شوي دي بیا بالاخره ریاست ته ځان کاندید کړی، تاسو څومره مطمئن یاست چې بالاخره دغسې کسان به نه وي هلته؟ حال دا چې ځینې کسان شته هم په ځینو ولایتونو کې.
یو مسله دا ده چې دوی د انتخاباتو د کمیسیون لخوا ته نه څه اعلانېده، دا د پاغه شپه وتلی دي. دا پوښتنه له دوی نه موږ کوي چې تاسو څنګه خبر وئ له دې نه، یعنی حال دا چې د موږ کمیسیون له دې نه نه خبر، نور کاندیدان په افغانستان کې دې نه دي خبر، یو دوه کسان له دې نه خبر دي، درې کسان. تا تاسو له دوی نه پوښتنه وکړئ چې تاسو په د انتخاباتو په کمیسیون کې دومره نفوذ درلوده چې تاسو د دې نه خبرېدلی چې تر دغومره بجو پورې وي بیا وایستل شوئ. کله چې دوی دغومره نفوذ د انتخاباتو په کمیسیون کې لري، آیا د دوی رایه واقعي ده؟ او که داره چې دا چاره اوستي دا پخپله زموږ د فیصلې هغه عادلانه والی ښي، عادلانه توب یې ښي چې موږ عادلانه فیصله کړې. او پاتې شوه د بډایو د شتمنو او د زورواکانو خبره بلې وه. یو دلیل د مخالفت چې په پارلمان کې موږ سره وشو دا اوس کېږي، دلیل دا ده چې څلوېښت کسان شاوخوا چې وتي دي زموږ د فیصلې په هغه کې، البته څلور سوه څو کسانو کې تو ټول موږ نه دي راوستي، د انتخاباتو کمیسیون پرېکړه کړې وه. او زه دا هم وایم چې موږ فیصله سل په سلو کې عادلانه نه وه، یعنی که موږ فرصت درلودلی سم هم کتلی، ممکن ډېر خلک نور هم وتي وای چې اوس پاتې دي. او بل دوه انتخاباتو یو ځای ترسره کېدل هغه د غایبونه لري. خبره دلته دا وه چې اوس مثلا په کابل کې د سنام رستیال وزي په ځای یو معلم لاره پیدا کوي زموږ د فیصلې، دا یو ښه اقدام، دا د فیصلې هغه شفافیت ښیي. یو بې وزله یو معلم راځي، یا په یو بل ولایت کې یو سړی چې ځان ته یو قصر جوړوي په شپږ میلیونه ډالر یوازې ځان ته یو کور جوړوي، هغه وزي نسبتا په ځای یو عادي سړی راځي.
خو په همغه ولایت کې داسې یو څوک دی چې پلار یا زورواکی دی یا شتمن دی، رئیس د ولایتي شورا
کېږي،
څومره مطمئن یاست چې هغه به د خلکو په رایه راغلی نه په خپلو پیسو؟
زه تاسو ته خبره وکړم، زه باور لرم چې هغه سړی به هم تقلب کړی او ځینې نورو به هم. من تلاش خپل وکړه تر یو ځای رایه باطل شو مې ویل چې دواړو انتخاباتو کې د هغه پلار هم د ولسي جرګې غړی دی، هغه رایه هم لري په خلکو کې، دا هم یو واقعیت دی چې خلک حمایت کوي تر یو اندازې. له بده مرغه اوس خو داسې یو حالت دی چې بل چاته به خاین وي، خپل قوم ته به هغه قهرمان وي. دا مشکلات موږ لرو، او په ولایاتو کې په نورو ځایونو کې دا ستونزې شته. له بده مرغه د خلکو د رای ورکوونکو هم په دې باره کې مشکل شته، تنه هلته نشته، نورو ولایتو ته هم چې لاړ شي دا مسله شته. بیا زه تاسو ته وایم چې د موږ د فیصلې په اساس باندې دا اوس شاوخوا څلوېښت کسان چې بدل شوي دي، تاسو دا اوس د اتهاماتو د چیغو هغه حد وینئ. که موږ هغه چې موږ ونشو کولی په ټول افغانستان کې دا تفتیش ډېر زیات عام کړو او یا بیا شمېرنه که مو کړی وای تر دې ډېرو، اوس به تاسو وضعیت څه رقم لید؟ یعنی له بده مرغه په افغانستان کې یو مشکل داری چې تاسو بیا دا هم ولیدل چې کله موږ همدغومره تغییر ورکړه، حتی د رئیس جمهور د دفتر نه دا مسله په غیر قانوني ډول یو چیره لاړه، دغه مافیایي کړۍ دغومره نفوذ درلود. سمه ده، نو موږ چې تر کومې اندازې پورې کار کړی، فیصله هم کړې، تر ډېر ځایه پورې هغه سوال چې تاسو ویل دا حل شوی، زورور وته یې په ځای کمزوری راغلی، بډای شتمن سړی وته یې په ځای نسبتا غریب بېوزله سړی راغلی، دا زموږ د فیصلې بیا هغه عادلانه توب ښیي. مګر داسې دا څېرې ډېرې پاتې دي، بلې دا اوس ځینې کسان چې پاتې د وکیل تر وته یو زمنګ د فیصله پاسه تر ټولو چغې هغه وهلې، د وکیل ورندار وته وا پولایتي شورا کې هغه تر ټولو ډیر چغې وهلې، د وکیل ورور وته یو هغه تر ټولو ډیر چغې وهلې، د وکیل زوی د منګ د فیصله پاسه سوته هغه ډیر زیات چغې وهلې. منګ په ارش باندې متهمولو، منګ عادي خلک د منګ د فیصله پاسه نه دی وتی، واخله مایک دی واخله جورنالیست یو ګرځي کته تر رقم خلک وتی، تر رقم خلک یې په ظاهر راغلي. بنام فیصله تر کومه ځای شوه عادلانه فیصله ده، اما بل یو کومنګ نور هم په دې مسله کې فرصت درلودلای، ځکه انتقاد دا او چې ولایت شورا ډیر وزنډیدل او چې هم زنډیدل هغه عوامل معلوم کومنګ ډیر وخت درلودلای، کته نه دی ولایت شورا انتخابات او دغه تغیرات به نور هم جوړ.
یعنی ځینې کسان چې پاتې څه فکر کوي، دا به د سیاسي فشارونو لامل چې په تاسو راغلی یا په کمیسیون باندې راغلی وي وارد شوی تحمل شوی، هغه پاتې دي که څنګه؟
دا کسان چې کمیسیون اعلان کړ، موږ ځینو ځینو کې شکایتونو په اساس پلټنې وکړې، موږ د شکایتونو په اساس پلټنې وکړې، تر هغه اندازه پورې زموږ فیصله عادلانه وه. ما خپل فشار ته تروسه ونه دی ویلي، زه د فشار په نامه،
یعنی په تاسو فشار وارد شوی او تحمل شوی،
زه تاسو خبر ورکوم کله چې دغه پروسو ته راځي. بلې، او شته یو څوک د چا واسطه کېږي، کله چې یو سړی په هغه سطحه وي چې تاسې عکس العملونه ولیدل، عکس العملونه چې په هغه اندازه وي، یعنې مخکې د هغه نه واسطې او د هرې طریقې نه د خپل ځان رسول ولایتي شورا پورې، دا هم موږ باندې. اما یو څه شی چې زه په خپله طبیعت مې دانه دی، زه د فشار په نامه څه نه پېژنم، خو مې ورته نه دي ویلي، خپل کار کوو. بلې، و دا و مګم موږ د خپل قانوني فیصله کړې په دې باره کې، دا چې په کمیسیون باندې فشار و یا نه و یا څه خبره وه په دغه زه نه پوهېږم، معلومات هم نه لرم.
راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره څه چمتووالی لرئ؟ څه فکر کوئ چې همدغه لانجې او ناندرې به بیا هم دوام وکړي په نورو انتخاباتو کې؟ که څنګه
کومه قاعده چې د 2000 کال نه را په دې خوا تطبیق شو، چې هلته نه کسان بدل شول، او خصوصا دغه انتخابات چې بایلونکی نه درلوده په یو شکل باندې، یعنی ګټونکی رئیس جمهور شو، بایلونکی رای رئیس شو، موږ به راتلونکي ممکن د لسیزو لپاره د انتخاباتو هغه کلتور رامنځته کولی ونشو چې بایلونکی ګټونکي ته زنګ ووهي ټیلیفون وکړي چې مبارک دې شه.
د وروستۍ پوښتنې په توګه په دومره وخت کې چې تاسو کار کړی هم د جمهوري ریاست انتخابات او هم د ولایتي شوراګانو، څومره شکایتونه به مو څېړلي وي او څومره ستاسو په نظر عادلانه دي؟
د نړیوال ریکارډ ټینګونکي یو لس زره شکایتونه هم څېړلي تر اوسه پورې، جمع اعتراضونه ما تاسو ته وویل چې تر اوسه پورې هېڅ داسې دلیل چا نه دی وړاندې کړی، چا دا هم نه ده کړی چې موږ شکایت کړی ورسېږي ورته نده شوې، داسې خبره نده شوې. په دې لحاظ موږ وایو چې موږ عادلانه پرېکړه.
بله، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلو کمیشن رئیس عبدالستار سادات کور ودان ژوندي اوسئ چې د حقیقت سره په دې پروګرام کې زموږ میلمه وایي.
مننه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلئ.